द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د هفیر ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 8 نیټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 11 بجې دي د ډیوه ریډیو په دې خبرونه کې قربانه یو زه نصیر احمد کاکړ
او زه محمد اکرام
او اول مو پام راګرځو تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته
د پاکستان د سیاحت چارواکي وایي شمالي وزیرستان او بنو کې د پولیو سلور نور نوي کیسونه رامنځته شوي دي د خبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شهرام ترکی ډیبر ډیو ته ویلي قبایلي سیمه کې د پولیو کمپاین نه ترسره کېدو له وجې صوبې کې د پولیو رنس په زیاتېدو دی
اور دې د پالو چې هغه ټیم چې صرف پولیس ډراپس نه دی ورکول خلکو له سکیورټی ورکول
او پاکستان کې د میډیا او بشري حقوقو تنظیمونو د جیو ټي وی 15 ورځې پورې بندولو غندنه کړې خو د دفاع وزیر خواجه آصف وايي دا سزا کمه ده او غواړي چې زیات شي د پیمرا یو شخصي غړی اصرار عباسی وايي د پیمرا فیصله نه مني او عدالت کې چیلنج کړی ده
اور کانسیکوئنٹلی جو ظاہر ہے اس میٹنگ کے فیصلے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے کہ فیصلے درست نہیں ہیں
او د یوکرین نوی صدر پوروشنکو نن د خپل څوکۍ سوګن پورته کړی دی او ویلی دی چې کرایمیا د یوکرین برخه ده او دا به درست نه اخلي
قدر من اوریدونکو وخت سعودي په پاکستان کې 2 منټه د پاسه د مخستن 8 بجې او افغانستان کې 2 منټه پاسه ونیمې بجې او د دې خبرونو تفصیل به وړاندې کوي زما همکار محمد اکرام
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا بنوزله کې سلور نور ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي دي چې ورسره ځان لا په شمالي وزیرستان کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ته رسیدلې ده پاکستان کې د کال تر اوسه سلور او بیا ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي چې پکې 55 شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر ایجنسی او نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو سره تعلق لري او یو لس ناروغان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري د پولیو سلور ناروغان ورسته خبر په داسې حال راغلی چې د پاکستان نه بهر ملکونو ته تلونکو مسافرو لپاره د سفر وړاندې د پولیو سرټیفیکیټ اخیستل لازمی ګرځول شوی
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بشري حقوقو تنظیمونو د یو شخصي ټلویزیون جیو ټي وی د بندولو غندنه کړې او دای د اظهار او صحافت د ازادۍ په ضد ګام بلل دي د جمعې پر ورځ پاکستان کې د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا په جیو ټلویزیون باندې تر 15 ورځې پورې بندیز لګولې خو جیو ټلویزیون ویلي د پیمرا وغونډې ته دوی نه دی وربلل سوي د پاکستان حکومت او شخصي ټلویزیون ترمنځ له هغه وروسته کښاله راپورته سو کله چې د اپریل په 19 نیټې د جیو ټي وی یو خبريال حامد میر باندې کراچۍ کې مرګانی برید وسو د نوموړي ورور د برید پړه په استخباراتي ادارې ISI اچولې و په عین حال کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پیمرا له خوا جیو ټي وی ته ورکول سوې سزا کمه ده او غواړي چې زیاته سي بلې خوا د پیمرا یو شخصي غړي اصرار عباسی هم ویلي د پیمرا فیصله نه مني او په اسلام آباد های کورټ کې یې چیلنج کړی ده
د پاکستان پنجاب ایالت کې د غیرت په نوم دوا خزي وجل شوې دي د سیمې رپورټونو وایي د پنجاب منډي بهاودین ضلع کې یو شلکل نجنۍ د خپلې خوخې واده کولو په سر پلار اورونو ژوندې سوځولې دوی مپیخه په صاحبال ضلع کې شوې هلته هم یو شلکل نجنۍ ورونو د خپلې خوخې واده کولو په سر د خاون په کور کې وجلې د پنجاب حافظ آباد سیمه کې د غیرت په نوم په یو بل پیخه کې یو واده کړی جنۍ پلار اورونو د وشتو ورستو نهر ته گزاره کړې چې ورستو په جوبل حالت کې هسپتال ته وړل شوې اخوا د خبر پښتونخوا سواد سیمه کې یو سړی د خپلې ولس کلنې خزی پوزه پرې کړې او د هغې وروسته د غجنې د ولس ورځو پورې په کمره کې بند ساتلې وه د غجنې نن د خاوند د کور نه تښتېدو کې کامیاب شوي او بیا یو ځایي هسپتال ته وړلې شوي
د افغانستان پولیس ته نږدې د بجوړ قبایلی سیمې چارمنګ او چمرکند کې د ځای بمونو په دوو جلا جلا چاودنو کې د چارواکو له خولې دوه امنیتي عسکر وژل سوي او درې نور ژوبل دي د پیښې په اړه وسلوال طالبانو پر خپل سر اخستې د طالبانو یو ویاند خالد خراساني مطبوعاتو ته ویلي د مطبوعاتو ته د ټلیفون لارې ادا کړې چې د شپږ د دوی شپږ غړي پوج په خپل ولکه کې وژلي او یو په تیښته کې بریالی سوی دی دغه سیمو ته د آزادو مطبوعاتو تګ راتګ نشته چې له امله یې د دا ډول اداګانو پخلی نسي کېدی ارشد مومن دور باندې له سیمې څخه نور حال راکوي
د پوز ام وړي کو سانګي ایس پی آر هم د دغه تصدیق کړي. چارواکي وای د تحصیل نوګي چارمنګ بابړ سیمه کې د سړک غاړې خخ په می 14 کې یو د آرمی عسكر وجل شوی او هم دغه سی بل 14 چې په چمرکند کې د ایف سی په گاډي شوی یو ملیشا عسكر پکې مړ او درې نور ټپيان شوی. د چارمنګ او چمرکند سیمه د افغانستان کونړ ولسوالۍ سره نږدې په پوله پرتی سیمه دي او په تیرو دوه هفتو کې په باجوړ ایجنسی کې د امنیتي عسكرو په چیک پوسټونو او د پولي پورې غاړنه د وسلوالو بریدو نو کې زیاتواله راغله او یو شمیر عسكر پکې وجل شوی. د پاکستان او افغانستان امور ماهر او خبريال اقبال خټک وای جنگالي غوړي چې دغه لارو په ذریعہ د سوات او ملکان ضلعو ته داخل شي او په پولین خطو لوجه د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته هم زیان رسیدلې.
زما په خیال کې دا د طالبانو په والي سره غیرو د سټیټیشن تر اړې دي چې پاکستان فوج دا مشکلات جوړول شي. سو طالبان دوه طرف نه ګټه رسي، یو هغه افغانستان او پاکستان په جنگ اچوي
تنظیم په غاړه نه داغستی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، مومند ایجنسی.
افغانستان کې چارواکي وایي د ملک شمالي برخو کې راغلو سیلابونو له وجې د 500 نه زیات خلک مړ شوي او په سلګونو بې درک دي. چارواکي وایي د بغلان ایالت گذرګاهي نور ولسوالۍ کې راغلي سیلاب کې د مړو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. د ځایي پولیسو مشر ویلي په مړو بې درکه خلکو کې ښځې او ماشومان شامل دي. شمالي افغانستان کې اکثر د سپرلي او ګرمۍ موسم کې د درنو بارانونو له وجې په غټه کچه سیلابونه راځي، کم چې زړو آبادو ته ډېر نقصان رسوي.
د یوکرین صدر پوروشینکو ویلی کرایمیا د یوکرین برخه ده و او ویبا. عربتی صدر د خبرې نن د هفته پر سر شارکیف کې د خپل سوګند پورته کولو ورسته کړي. له روسیې څخه ازادي ترلاسه کولو ورسته نوموړی د یوکرین پنځم صدر دی. د دستوره کې د امریکا د مرستیال صدر جو بایدن په شمول یو شمېر نړیوال مشرانو برخه درلوده. د دې دستورې نور حال اورو د کلیم افسل په دې رپورټ کې.
په یوکرین کې نوی صدر پیټرو پوروشینکو نن د هیواد جمهوری صدر په حیث خپل حلف پورته کړو. صدر پیټرو پوروشینکو په واضح الفاظو کې د یوکرین نه جدا شوې سیمې کرایمیا حیثیت په حق له ویل چې کرایمیا د یوکرین برخه ده و او تل به د یوکرین برخه وي. عربتی کاروباری شخصیت پیټرو پوروشینکو د یوکرین پنځم صدر په حیثیت خپل حلف اوچت کړو. په سرخار کیف کې د پارلیمان ودانۍ مخامخ په یوې لوی دستوري کې چې پکې د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر مشران هم موجود وو، صدر پیټرو پوروشینکو په یوکرین کې د امن راوستو سره سره د یوکرین اقتصادي بحالۍ په حق له هم ژمنه څرګند کړه. صدر پیټرو پوروشینکو وای زه په دې پوه یم چې د یوکرین ولستا دا وخت امن ضرورت دی. د ریاست مشر په حیث ګڼ شمېر او جدا قسمه داسې لارې چارې لرم چې د هیواد د پولو حفاظت او د یوکرین ولستا امنناک ژوند ورکولو په مت کې په استعمال کې راوستې شم. د یوکرین د نوي صدر په دستوري کې د امریکای نائب صدر جو بایدن د خپل پلاوي ترڅنګ موجود وو، خو اخوا بیا د روس پولیس سره نږدې په یوکرین کې حالات لا هم سخت کشیده دي.
د نیټو پوځي کمانډر وای د روس لخوا د یوکرین کرایمیا سیمه ځان سره شاملولو له وجې به ائتلاف لا د خپل ځواکونو پر ځای کول او تیار ساتلو باندې بیا خبر کول وي. د امریکای هوایي پوځ جرنل فیلیپ بریډلاف ویلي امریکای او اتحادي ملکونو د یبې لسیز نه زیات وخت راهسي روس خپل ملګری هیواد ګڼو. نوموړي ویلي نیټو د روس د ملګری ملک ګڼلو په حیث د پوځ اډانی تیاری او په بیلابیلو ځایونو کې د پوځ پر ځای کولو په حق له فیصلې کړي، خو اوس په داسې حال چې روس ته دوی ملګری نه دی، دوی له خپلو فیصلو ته د بیا کتنې ضرورت دی.
په عراق کې چارواکي وایي وسلوالو په انبار پوهنتون باندې د حملې 2 ساعته وروسته یرغمل موسلین بیرته خوشی کړي دي. د حمله د هفته په سهار وختي سر شهر رمدي ته نږدې پوهنتون باندې سوي و چې پکې وسلوالو په درزنونو موسلین یرغمل کړي وو. پولیس وایي موسلین په بسونو کې له پوهنتون څخه وتلي او وروسته د امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ ډزې هم سوي.
د امریکای استخباراتي ادارې سیایي سماجي ویبپاڼو کې د برخه اخستو فیصله کړې او ګڼ شمېر خلکو د دغه جاسوسي ایجنسۍ ویبپاڼې کتلي. سیایي د جمعې پورس اعلان کړی چې په فیسبوک او ټویټر کې به خپل اکاونټونه پرانیزي.
په مصر کې یو عدالت د راپرزیدلي صدر محمد مرسي ولسو پلویانو ته د هغوی په غیر موجودګۍ کې د مرګ سزا اورولې. په هغوی تور دی چې د تیرې جولای په میاشت کې تشدد راپارولی او سړکونه یې تړلي وو. د عدالت جج حسن فرید د هفتې پر اوس خپله فیصله د مصر مفتي اعظم ته استولې. د اخوان المسلمین پاتې 8 کسانو ته چې پکې ځینې مشران هم شامل دي د جولای په 15 به سزا اورول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او د خیبر پختونخوا بنوزله کې سلور نور ماشومان د پولیو پرنس اخته شوې دي چې ورسره ځان له شمالي وزیرستان کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره اته سلبیخت رسیدلی. پاکستان کې د کال تر اوسه سلور او یا ماشومان د پولیو په رنس اخته شوې دي. په دې حق لباندې به تاسو ته رپورټ د سیمینا د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله وړاندې کوي او د دې وروسته به تاسو سره په پروګرام کې کوربه وي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب او زه به تاسو نه اجازه غواړم.
د پولیو بایولوژي لیبارټري اسلام آباد د رپورټ تر مخه د پولیو په نوې سلور کیسونو کې دوه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان او دوه د پښتونخوا په بنوزله کې رامېسته شوې دي چې ورسره په شمالي وزیرستان کې د پولیو د سخت کال شمیره اته سلویښتو ته رسېدلې ده. رپورټ وایي د شمالي وزیرستان په ماچس کلي کې د احسان الله دویشت میاشتنی ماشومه لایبه او په ډوګر مداخل کلي کې د شیرسادا دو کلن زوی الیاس د غرنز وخلی دي. په بنو کې بیا دوه ماشومان حلیمه او مدینه په مټاهیل او مماخیلو کلي کې د غرنز وخلی دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې د شمالي وزیرستان سره په پوله پرته سیمه کې دا وایرس د شمالي وزیرستان نه انتقال شوی دی.
دا اونرشپ والی او دا غی ټیمونو دا اوسنځای دا پاره هغه پروګرام مخکې بوتلو دا پاره چې دا ډراپس دا پولیو ویکسین ماشومان ته ورسی پرونو په بانو کې یو کیس شوی په وزیرستان کې ډیرو خلکو د وجه خو التا ویکسین نه ورکړي کیږي پولیو کیسز انکریز کیږي او دا غی افیکټ بیا په بانو باندې را روان شو.
د کال په لومبنو پنځو میاشتو کې د پولیو سلور اویا کیسونه مخې ته راغلي دي چې وو پنځوس پکې د قبایلي سیمې ماشومان دي. په دې کې اته څلوېښت ماشومان د شمالي وزیرستان، پنځه د جنوبي وزیرستان او دوه دوه د باړې او افاربنو ماشومان دي. په پښتونخوا کې سخت کال یولس ماشومان د غرنز وخلي چې پکې وو د بنو زلې او سلور د پېښور ماشومان دي. شپږ ماشومان بیا په سند کې هم د غرنز وخلي دي. په شمالي وزیرستان کې د ځنو وسلوالو ډلو لخوا د پولیو په ساسکو د بندیز له وجې په تیرو دوو کلونو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي نه دی ورکړی شوی. خو د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي د متحده عرب امارات په مالی مرسته بازر د پښتونخوا په اوو ضلعو او زیاتره قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو کمپین اوچلول شي.
او غی وی یو هغه شان پروگرام راوړل چې کوم صحت کا انصاف کې کوم اډاپټ شو او د دې د پاره چې هغه ټیم کې صرف پولی ډراپس نه دی ورکول شي خلکو له سکیورټی ورکول.
د پولیو د مخنیوي په سر د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستانی وګړو سپری بندیزونه هم لګولې دي او د هیواد نه بهر تلونکو هر وګړي ته د پولیو د ساسکو ورکولو او د هغې سند ترلاسه کول ضروري ګرځول دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بشري حقوقو تنظیمونو د یو شخصي ټلویزیون جیو ټی وی د بندولو غندنه کړې او دا د اظهار او صحافت د ازادۍ په ضد ګام بلل دي. د جمعې پر ورځ پاکستان کې د مطبوعاتو د نظم ادارې په امرا په جیو ټلویزیون باندې تر پنځلس ورځو پورې بندیز ولګوي. خو جیو ټلویزیون ویلي د په امرا غونډې ته دوی نه وربلل شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د په امرا لخوا جیو ټی وی ته ورکول شوې سزا کمه ده او غواړي چې زیاته شي. نور حالور باندې اورنگزیب خان له اسلام آباد را کوي.
پاکستان کې میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا لخوا جیو ټی وی لایسنس پنځه سرزو د پاره منسوخ کولو فیصله هم د پیمرا یو غیر سرکاري غړي اسلام آباد های کورټ یا اعلی محکمه کې چیلنج کړی دی. د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف یو بیان کې ویلي دي چې جیو ټی وی ته ورکړې شوې سزا باندې دوی مطمئن نه دي. د دفاع وزیر خواجه آصف سره تړلې یو بیان وایي چې دوی جیو ټی وی ته ورکړې شوې سزا نه مطمئن نه دي او دفاع وزارت د سزا زیاتولو لپاره عدالت ته هم تللی شي. دغه شان د جیو ټی وی لخوا آی ایس آی دفاع وزارت او پیمرا خلاف د هرجانې نوټس جواب به هم ورکولی شي. بلخوا د پیمرا غیر سرکاري غړي اسرار عباس اسلام آباد های کورٹ کے دا پیمرا قائم مقام چیئرمین تقرر ہم چیلنج کرے دے او ویلی دی چې جیو ٹی وی خلاف دا دفاع وزارت خواست باندے دا پیمرا یو درے کسیز دا او بوری کمیٹے کار کولو او پیمرا قائم مقام چیئرمین دا کمیٹی دا کار نو ادرا ولی دا دوی دا پیمرا آہا اجلاس ہم غیر قانونی گرزا ولی دے پا کم کے تیر روز جیو ٹی وی پنزل سروس دا پارا بندہ ولو فیصلہ شوے وا
جو میٹنگ کال کی تھی ہم نے اس میٹنگ کو چیلنج کیا کہ وہ میٹنگ کال نہیں کر سکتے تھے اور کانسیکوئنٹلی جو ظاہر ہے اس میٹنگ کے فیصلے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے کہ فیصلے درست نہیں ہیں.
اسرا رباسی وای چې دوی د پیمرا د چیرمن تقرر او دا غونډه چیلنج کړې ده او په دې غونډه کې کوم فیصله شوې ده هغه ټیک نه ده. تیر ورځ پیمرا د جیو ټی وی لایسنس 1500 لپاره په داسې وخت کې منسوخ کړی وو چې دې نه یو ورځ وړاندې پرویز راټور چې تعلق یې پولیس سرویس سره دی تقرر د پیمرا قائم مقام چیرمن په توګه شوی وو. پیمرا د لایسنس منسوخ کولو نه علاوه په جیو ټی وی 1 کروڑ روپۍ جرمانه هم لګولې ده. هم تیر ورځ د پیمرا فیصلې نه وړاندې جیو او جنګ ګروپ د ادارې بدنامولو باندې استخباراتي ادارې ISI دفاع وزارت او پیمرا ته د 50 ارب روپو هرجانې نوټس هم لیږلی دی. جیو ټی وی خلاف پیمرا دا ګام د دفاع وزارت په خواص پورته کړی دی. په 19 اپریل صحافي حامد میر باندې کراچۍ ښار کې شوی برید او دینه پس د دې تور د دوی فامیل لخوا په ISI لګولو باندې د دفاع وزارت 2 اپریل پیمرا ته جیو ټی وی لایسنس منسوخ کولو خواست کړی وو. په ISI تورونو نه پس یو خوا د پاکستان وزیر اعظم حامد میر عیادت کړی وو، نو بل خوا د پوست لخکر جنرل راحیل شریف د ISI هیډکوارټر ته هم تللی وو. آ وخت د پاکستان حکومت دا دریض وو چې حکومت به هغوی سره ولاړ وي څوک چې په دلیل خبره کوي نه چې په لینده. دې وخت د جیو ټی وی خپرونې په ګرد هیواد کې بندې دي. البته د دې ویب پاڼې اوس هم کتلی شي. بلخوا جیو او جنګ ګروپ دا تور هم لګولی دی چې د دوی ادارې د پاره کارکوونکو د یرولو لړۍ تر اوسه روانه ده. د پیمرا لخوا جیو ټی وی لایسنس منسوخ کولو مزاحمت د صحافیانو نړیوال تنظیمونو او بخښنې نړیوال ادارې هم کړی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو موږ رون اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. جو د پاکستان پنجاب یاله تولوري ته چیرې چې د غیرت په نوم په دریو بلابلو پیښو کې دوه شزي وژل سوی دي. لسیمه څخه رپورټونه وایي د پنجاب منډي بهاودین کې یو شلکلن انجلۍ د خپل خوشی واده کولو پر سر پلار او ورونو ژوندۍ سوځولې ده. دویمه پیښه په ساحوال ضلع کې سوی چې هلته هم شلکلن انجلۍ ورونو د خپل خوشی واده کولو پر سر د خاوند په کور کې وژلې. او هم د پنجاب حافظ آباد سیمه کې د غیرت پنوم په یو بل پیښه کې یو واده کړی انجلۍ پلار او ورونو د په ګولیو د وشتلو وروسته و سینته گزاره کړې ده. نور حال اور باندې هم له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ویل اشاره کوي.
تفصیلات تر مخه د غیرت په نوم باندې د قتل یو پیښه د ایالت منډي بهاودین ضلع کې رامنځته شوې ده. چرته چې شل کلنه زنانه چې نادیا نومېده خپل پلار اورونو وجلې ده. وجلې شوې زنانه سمو دړواندې د خپل خوخي واده کړو او تیر ورځ د خپل پلار اورونو رضا کول لپاره د دوی کور ته تللې وه. خو د دې پلار اورونو دې ته د معافی ورکولو نه انکار وکړ او د ژوندې وسوځوله. د غیرت په نوم باندې د قتل دویمه پیښه د ایالت ساحوال ضلع کې رامنځته شوې ده. چرته چې د یو واده کړي شل کلنه زنانه رونه د دې کور ته ور وړېدل او دې لپاره مری غلې شول او د یو وجله. وجله شوې زنانه هم د خپل خوخي واده کړي او د خپل خاوند سره سمو د کلي نه بهر تیرول نه رسته د کلي ته واپس راغلي وه. د ایالت حافظ آباد سیمه کې د غیرت په نوم باندې د تشدد دریمه سنگینه پیښه کې یو واده کړي ښځه خپل پلار اورونو اول له تماچی په ډز اوویشتله او بیا دا نیر ته غورځوله. خو دغه زنانه د نیر نه وتو کې کامیابه شوه او په سخت جوبل حالت کې مقامي هسپتال ته رسول شوې ده. چرته چې د دې حالت مرګونی خودلې کیږي. مقامی پولیسو د غیرت په نوم باندې تشدد او قتل واقعیاتو مقدمات درج کړي دي، خو لا تر اوسه پورې دغه پیښو کې ککړ ملزمان نه دي نیولې شوي. پنجاب ایالت کې د غیرت په نوم د زنانو د قتل واقعیات په یو داسې وخت رامنځته شوي دي چې سر وزیړوان د ایالت سر خر لاهور کې د اعلی عدالت په ودانۍ کې د خوخي واده کولو په تور فرزانه نومې زنانه خپل پلار اورونو د خوختو په گزارونو وجلې وه. د کمې پیښې چې پاکستان کې د نن او په نړیوال کچ په سختو ټکو غندنه کیږي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي سماجی کارکونه سمر من الله وای چې ریاست د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل واقعیاتو کې ککړ ملزمانو ته سزا ورکولو کې ناکامه ده، ځکه دې جرم کې روز تر روزه اضافه کیږي.
که زموږ څه قوانین هم دي چې په دې باندې هم څه عمل درآمد نه کیږي، نو زه تش دا نه پوهېږم چې که قانون هم د دې خلاف دی که زموږ مذهب هم د دې خلاف دی، نو آخر ولې بیا زمونږ ولې لاسونه تړلي چې مونږ هغې خلکو له هغه سزا نه ورکوو کوم چې زمونږ قانون هم وایي چې پکار دی چې ولا ورکوو، او کله پورې چې به دا سزاګانې نه ملاویږي زمونږ قانون مطابق تر هغې پورې به نور خلکو ته هم دا پیغام یا میسج نه ملاویږي چې که سبا له مونږ داسې څه قتل وکړو یا ظلم بچا وکړو نو مونږ سره هم دغه شانتی کې
دیشي چې موږ ته بیا سزا ملاوي شي. ملکی قوانینو کې د غیرت په نوم باندې د قتل لپاره سخت سزاګانې مقرر کړې شوې دي. د کم تر مخه چې عدالت دې جرم کې ککړ یو مجرم ته اوه کال کې د ځنې کې سونو کې د مرګ سزا هم اورول شي. خدا سي ډیر کم کیږي چې د واقعیاتو کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې ملاويږي، ځکه چې په عمومي توګه هم د کور نارینه یا نیپلا رونه یا د زنانه خاوند د خپل کور زنانه د غیرت په نوم باندې وجني او دوی ډیر په اسانتیا سره د سزا نه بچ شي. د بشري حقوقو تر ټولو لوی ملکی تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې زنانه د عزت یا د غیرت په نوم باندې وجلې کیږي، او دې کې زیاتره زنانه هغه وي چا چې د خپلې خوښې ودونه کړې وي. دور وزړوان د پاکستان د مذهبي تنظیمونو تر ټولو لوی فورم پاکستان علما کونسل لخوا جاری کړې شوې فتوا کې د غیرت په نوم باندې قتل غیر اسلامي ګرځول شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
او قدرمن اوریدونکو، تاسو په پنجاب کې د غیرت په نوم د شزو د وژنې رپورټ واوریدئ. او ځو د خیبر پښتونخوا سوات سیمه ته، چیرې چې هم یو سړی خپل و کلنه شزه د هغې پزه پرې کړې ده، او له هغې وروسته یې دغه نجلۍ تر اولس ورځو پورې په یوه کوټه کې بنده ساتلې وه. دغه نجلۍ نن له خپل خاوند له کور څخه په تښتېدو کې بریالۍ شوې ده، او بیا یو ځایي روغتون ته وړل شوې ده. فیاض ظفر ورباندې نور تفصیل لري.
د سواد د کابل تحصیل په غریزه سیمه مانجه کې یو پولیس پاهی د خپلې ولس کلنه خزینه پوزه پرې کړې ده، او بیا شل ورځې د کور په یو کمره کې بنده کړې وه. تیر ورځ د خاوند د کور نه د تښتېدو وروسته هغه د پلار کور ته لاړه، او بیا هغوی هغه په هسپتال کې داخله کړه. ولس کلنه شاهده چې یو زوی هم دی په پولیس صاحبزاده واده وه، او دا وای چې سمو د مخ کې ز خپل خاوند ډیره وهل یم، او بیا زما پلار په پولیس تانه کې زما د خاوند خلاف رپورت کړی وو. شاهد وای
زای والی ماته وی دا ما د خپل مور ته ټلیفون وکړو، مې زای والی ما دغه دې ماته ز د دې بدل سان اخلم چې دې ماته وسوي دغه سم د دې بدل لودې رپورت وکړو نو سانم په ذکر کا بیا د ناشون ټیکټ کا او غوګو نظر نه کټ کوم چې دا خبره ما واوري د زه د خپل یاري د کور را تختیدم.
شاید وای چې د پوزې پرګي دورستو او زه د کور په یو کمره کې بندیوان کړم، او صرف دوخته روټي به راکوله. دا ولس کلنه شاهدین مې چې تپوس وکړو چې دا غي واده کله شوی وو، نو غي وی چې لس کال مخکې کله چې زه د وو کالوم په هسپتال کې د دې سره راغلی د دې د مور نه مې چې پوښتنه وکړه چې دا تاسو د وو کالو په عمر کې ولې واده کړه، نو هغه سداسې جواب راکو.
داغه مونږه مجبور کړی داغه خور لوی و، داغه خور لوی و نه چې تاسو واده وکړئ زه بیمار یم، عمرله بیمار یم نه چې ساخه زه به خوده کیږي ته واده وکړه، نه چې مونږه واده جوړ کړو نه چې مال واده راکړه مونږه یې نه مونږه واده تاله نه درکو. دا ماشومه نه چې ماشومه ده دا به د ګوډیا نه لوي کوي بدرې مورز بر عزیز تا کړو نه استي خل ما واده پړو ارمان دی چې زه واده کوم په خلکو مې بدلی دي.
دا شاهدی مور وایي چې دا د عدل بدل واده وو. دا کابل پولیس ایس ایچ او وایي چې د شاهدی د خاوند صاحبزاده خلاف مقدمه درج کړې ده، او د گرفتاری نه وروسته هغه د کابل مجسټریټ جیل ته لیږلې ده. د انساني حقوق د پاره کارکونکي شوکت سلیم ایډوکیټ وایي چې هغوی به د متاثره جنۍ هر رنګه قانوني مرسته کوي.
او د دې قوم پار پر مرسته کوونکو په کوټ کې په دې باندې موږ میټینګ کړی دی. دا یو ډېر غیر انساني او غیر قانوني واقع ده، او دا څه قسمه په مثال چې کوم دی نه په قانون کې نه په رسم ریواج کې شته، او د دې موږ ډېر زیاته افسوسناک دا کوم. او د دې روکدام وزا کیږي چې د دې ته بالکل د ملزم ته سزا ورکړ شي، کړي نه کړي سزا، او په معاشره کې دې قسمه قبی رسم ریواج یو او موثره مهم د شعور په ذریعه او چت شي او د سزا جزات پس پدا دی روکتا ممکنی.
پاکستان او بیا د پښتنو په سسیمو کې دا عدل بدل د ودون نه پس دا او نور قسمه واقعیت مخې ته راځي او اکثر وختونو کې په داسې کورونو کې مرګونه هم کیږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، زو د یوکرین لوري ته، چیرې چې صدر پوروشینکو ویلي د کرایمیا د یوکرین برخه ده و او ویبا رپتی صدر دا خبرې نن د هفتې پروسر شارکیف کې د خپل منصب د سوګند پورته کولو وروسته کړي. له روسیې څخه ازادي ترلاسه کولو وروسته نوموړی د یوکرین پنځم صدر دی. کلیم افضل د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور حال راکوي.
په یوکرین کې نوی صدر پیټرو پوروشینکو نن د هیواد جمهوری صدر په حیث خپل حلف پورته کړو. صدر پیټرو پوروشینکو په واضح الفاظو کې د یوکرین نه جدا شوې سیمې کرایمیا حیثیت په حق له ویل چې کرایمیا د یوکرین برخه ده و او تل به د یوکرین برخه وي. ارپتی کاروباری شخصیت پیټرو پوروشینکو د یوکرین پنځم صدر په حیثیت خپل حلف اوچت کړو. په سرخار کیف کې د پارلیمان ودانۍ مخامخ په یوې لوی دستوري کې چې پکې د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر مشران هم موجود وو، صدر پیټرو پوروشینکو په یوکرین کې د امن راوستو سره سره د یوکرین اقتصادي بحالۍ په حق له هم ژمنه څرګند کړه.
знаю мир найголовніше чого прагне сьогодні український народ.
صدر پیټرو پوروشینکو وای زه په دې پوه یم چې د یوکرین ولستا دا وخت امن ضرورت دی. د ریاست مشر په حیث ګنشمیر او جدا قسمه داسې لارې چارې لرم چې د هیواد د پولو حفاظت او د یوکرین ولستا امنناک ژوند ورکولو په مت کې په استعمال کې راوستې شم. د صدارت چوکۍ سنبالولو نه یوه ورځ وړاندې نوی صدر د نړۍ ګنشمیر مشرانو سره هم لیدلی چې پکې د روس صدر ولادیمیر پوتین هم شامل وو. تیر ورځ د ډی ډے یعنی ډومز ډے په مناسبت جوړې دستوري روستو د امریکې، روس او اروپایي هیوادونو هم د یوکرین کړکیچنه معامله په سمدستي توګه د سمولو ژمنه کړې. په دې موقع د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرین دا وخت نوی صدر پیټرو پوروشینکو سره هم په یو شمېر معاملاتو سلا وښودله. د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې موقع خبریالانو ته وویل
یا نه مګو نه پپریویتسوت پوزیشن господин پوروشینکو په پوودو تاو شو.
صدر پوتین وویل چې زه په داسې صورت د خاغلی پوروشینکو هرکلی کول شم چې کله د پشرکی یوکرین کې وینا تویدل فورن ادروي. د په دې حق خپل یو پلان هم لري. خدا به ډیره خوي چې د دې پلان په حق لتاسو مان نه بلکې د دنه تاسو وکړی. ولې چې صدر پیټرو چې صدل ته په فرانس کې وویل لازمه نه ده چې دې دا هر څه په خپل هیواد کې هم واضح کړي. صدر پیټرو پوروشینکو په دا محال وویل
диалог почався. Можемо сказати, що перше, що досягнули, що переговори починаються, друге.
دوی چې خبرې اترې پیل شوې او دوی مدا چې موږ هیله لرو چې روس بعد یوکرین د صدارتي ټاکنو په خله وکړي او درې مدا چې د تور پر ورځ بعد خبرو اترو د نتیجو انتظار کوو. د یوکرین د نوی صدر په دستوري کې د امریکای نائب صدر جو بایدن د خپل پلاوی ترڅنګ موجود وو، خو اخوا بیا د روس پولیس سره نږدې په یوکرین کې حالات لا هم سخت کشیده دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
صف امریکا جو ریډیو خبرې خپرونه لا دوام لري، خو لږ شېبو کې به تاسو مهم خبرونه یو ځل بیا اوري. خو تاسو ته یادونه وکړو، د خبرې خپرونې وروسته تاسو کولی شئ چې د سرلسندرو پروګرام واورئ. تاسو هم په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. قدرمنو اوریدونکو، د ډیو ریډیو ټول خپرونې تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voanews.com/divabandi او ردل سي په دغه ویب پاڼه باندې ترې وی هفته پوری د ډیو ریډیو خبرونه پرتی وی ل ډیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګلو قدر منور دم خو د ډیو ریډیو خبرونه ته یوارې بیا شراغلاست وخت سو دی په پاکستان کې د شپې اته نیمه افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو لس نیمه بجې دی. اول مقام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان کې د سیاحت چارواکي وایي شمالي وزیرستان او بنو کې د پولیو څلور نوي کیسونه رامنځته شوي. د خیبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شهرام ترکی ډیو ریډیو ته ویلي قبایلي سیمه کې د پولیو کمپاین نه ترسره کېدو له وجې ایالت کې د پولیو رنځ زیاتیږي. پاکستان کې د مطبوعاتو او بشري حقوقو تنظیمونو د جیو ټي وی 15 ورځې پورې بندولو غندنه کړې. خو د دفاع وزیر خواجه آصف وایي دا سزا کمه ده او غواړي چې زیاته سي. د پیمرا یو شخصي غړي اصرار عباسي ویلي د پیمرا فیصله نه مني او عدالت کې چیلنج کړی ده.
اور کانسیکوئنٹلی جو ظاہر ہے اس میٹنگ کے فیصلے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے کہ فیصلے درست نہیں ہیں.
او د یوکرین نوی صدر پوروشینکو نن د خپل چوکۍ څوګند پورته کړی او ویلي دی چې کرایمیا د یوکرین برخه ده او دا به له روسیې څخه اخلي. او سم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا بنو ضلعه کې څلور نور ماشومان د پولیو پر رنځ اخته سوي چې ورسره ځان له په شمالي وزیرستان کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ته رسیدلې. پاکستان کې دې کال تر اوسه څلور اویا ماشومان د پولیو پر رنځ اخته سوي چې پکې 50 د شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او نیمه قبایلي سیمه اف آر بنو سره تعلق لري او 11 ناروغان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د پولیو څلور ناروغانو د خبر ورسته په ایالت کې د صحت وزیر شهرام ترکی ویلي چې په قبایلي سیمه کې د پولیو څاڅکي نه ورکولو څخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د پولیو د ناروغانو شمیر زیاتېدای سي. پاکستان کې د مطبوعاتو او بشري حقوقو تنظیمونو د یو شخصي ټلویزیون جیو ټي وی د بندولو غندنه کړې او د اظهار او صحافت د ازادي په ضد ګام بللی دی. د جمعې پر ورځ پاکستان کې د مطبوعاتو د نظم ادارې په امره جیو ټلویزیون باندې تر 15 ورځې پورې بندیز لګولې. خو جیو ټي وی ویلي د په امره وغونډې ته دوی نه دی وربلل سوي. د پاکستان حکومت او شخصي ټلویزیون ترمنځ له هغه وروسته کښاله راپور د وکل چې د اپریل په 19 نیټه د جیو ټي وی یو خبريال حمید میر باندې کراچي کې مرګانه برید وسو. د نوموړي ورور د برید پړه په استخباراتي ادارې ISI اچولې وه. په عین حال کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پیمرا لخوا جیو ټي وی ته ورکول سوې سزا کمه ده او غواړي چې زیاته سي. بلې خوا د پیمرا یو شخصي غړي اصرار عباسي هم ویلي د پیمرا فیصله نه مني او په اسلام آباد های کورټ کې یې چیلنج کړی ده. د افغانستان پولي تنزدې د باجوړ قبایلي سیمې چارمنګ او چمرکند کې د ځای بمونو په دوو جلا جلا چاودنو کې د چارواکو له خولې دوه امنیتي عسکر وژل سوي او درې نور ژوبل دي. د پیښې پړه وسلوال طالبانو پر خپل سر اخستې. د طالبانو یو ویاند خالد خراساني مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د دوی شپږ غړي د پوج په ولکه کې وژل سوي او یو په تیښته کې بریالی سوی دی. دغه سیمو ته د آزادو مطبوعاتو تګ راتګ نشته چې له امله یې د دا ډول ادعاګانو پخلی نسي کېدی. افغانستان کې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې راغلي سیلابونو له امله تر 500 زیات کسان مړه سوي دي او په سلګونو نور بے درکه دي. چارواکي وایي د بغلان ایالت درې نور ولسوالۍ کې راغلي سیلاب کې د مړو شمیر کې زیاتوالی هم راتلی سي. د یوکرین صدر پوروشینکو ویلي کرایمیا د یوکرین برخه ده و او ویبه. عربتی صدر دا خبرې نن د هفتې پر سر شار کیف کې د خپل منصب د سوګند پورته کولو وروسته کړې. له روسیې څخه ازادي ترلاسه کولو وروسته نوموړی د یوکرین 5م صدر دی. د دستوره کې د امریکا د مرستیال صدر جو بایدن په شمول یو شمیر نړیوال مشرانو برخه درلوده. پوروشنکو ویل هغه په روسیه کې د کرایمیا ګډون نه مني. په عراق کې چارواکي وایي وسلوالو په انبار پوهنتون باندې د حملې څو ساعته وروسته یرغمل موسلین بیرته خوشی کړي دي. دا حمله د هفتې په سهار وختي سرشار رمدي ته نږدې پوهنتون باندې سوې وه چې پکې وسلوالو په درزنونو محصلین یرغمل کړي وو. پولیس وایي محصلین په بسونو کې له پوهنتون څخه وتلي او وروسته د امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ ډزې هم سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. وخت سوې دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن به دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په ګوانتانامو بی جیل کې د طالبانو د پرتو د پنځو لویو لویو مشرانو په بدل کې د امریکای د فوز د سارجن بو برګډال د طالبانو د قید نه در اخلاصولو د اوباما حکومت په فیصله امریکانو او غربي اخبارونو کې د مر تفسیری تجزیه رپورټونه را روان دي. نن د امریکای واشنگتن پوسټ اخبار په دې موضوع یو ډیر خوندور او مشاورتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی د طالبانو د قید نه د سارجن برګډال را اخلاصول د دې خبرې ثبوت دی چې طالبانو سره ټولې معاملې خې په کامیابی سره اوارولې کېدې شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې اوباما حکومت په دې تمو چې د سارجن برګډال او د پنځو لویو طالبانو قیدیانو ورکړه راکړه به یو ډیره زړوره سفارتي کامیابی وي او دا به یقینا افغانستان سره د روغې جوړې پر وستو کې لار اوباسي. خو د اوباما حکومت دا تمی او امیدونه ابس لاړل ځکه چې طالبان دې ټولې معاملې ته امریکای سره خپل یو اخیری سودا غني. څوک چې د افغانستان د دیارلس کلن جنگ په ختمولو دا وخت افغانستان نه کډی باري. خو اخبار لیکي چې د برګډال او د پنځو طالبانو قیدیانو یو بل ته کامیاب ورکړه راکړه د دې خبرې ثبوت دی چې د افغانستان نوی جمهور رئیس طالبانو سره د یو سیاسي روغې لپاره د خبرو اترو پر روانولو کې یو اثرناک وسیله ثابتېدای شي. دا قوي امید کیږي چې را روان هر جمهور رئیس د وړاندې نه د موجودو رابطو په بنیاد طالبانو سره یو سیاسي روغ راوستې شي. امریکا یقینا چې د دې خبرو اترو پر روانولو کې اسانه پیدا کولی شي. واشنگتن پوسټ د امریکای د خارجه چارو د محکمې د یو ستر افسر د خولې لیکلي دي چې موږ د ډیر وخت نه پدې تمه وو چې د قیدیانو د ورکړې راکړې سره سم به نور هم ډیر اقدامات کولی شي چې پکې القاعده سره د طالبانو د تعلق ختمورو او د طالبانو او د افغان حکومت ترمن د مخ په مخ د خبرو اترو شروع کېدو امیدونه شامل وو. خو د زیاته کا چې فلحال خو صرف د قیدیانو ورکړه راکړه وشوه او نورې خبرې پاتې شوې. خو موږ په راتلونکي وخت کې طالبانو سره د نورو معاملو د سمولو دپاره یو تمهید او یو بنیاد ضرور ایښی دی. اخبار لیکي چې د افغان صدارتي انتخابونو دویمه مرحله به په 14 جون کېږي او د سر دواړو امیدوارانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی د سیاسي خبرو اترو کولو او انچ طالبانو سره هم د روغې جوړې د راوستو مرسته کړې ده. بلخوا طالبان به د پخوا په شان په روان اوړي کې جنگ جاري ساتي او پر روان جمی کې به د سخت جنگ نه کولو په خپله حکمت عمل جاري ساتي. بل جمی کې به افغانستان کې نوی جمهور رئیس راغلی وي. بین الاقوامی جنگی فوزونه به د افغانستان نه روان شوي وي او طالبان به یو نوی فوز او نوی سیاسي مشرتابه سره مخ کیږي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې د ډیرو امریکانو چارواکو د خولې دا هم لیکلي دي چې په کال 2011 کې طالبانو سره د امریکای د خبرو اترو نه څرګنده شوې ده چې په طالبانو کې نه یوازې اعتدال پسند کسان شته، ولی دوی د کړکیچنو مسلو د اوارولو دپاره د لوی اثر رسوخ خاوندان هم دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې د سارجن برګډال په بدل کې د پنځو سترو طالبانو مشرانو قید نه د راخلاصولو په سودا یقینا چې طالبان اسکا غړی ګرځي ځکه چې امریکا د شروع نه په دې خبره ټینګه وه چې سارجن برګډال به اول د یو آزاد امریکني په حیث د امریکې په خوره خپګ دي. پس د هغې به ګوانتانامو نه د پنځو طالبانو د خوشي کېدو احکامات جاري کولی شي. خو طالبانو دا ونه منله او دا شان بول هم د طالبانو بالا پاتې شو. واشنگتن پوسټ د امریکای پراند کارپوریشن نومې اداره کې د افغانستان په معاملو د یو پوی دانشور سید جونز د خلیلی کلی دی چې د برګډال د حواله کولو کومه ویډیو چې طالبانو خوره کړې ده، په دې ټوله معامله کې د طالبانو شوی ملګرتیا یقینا چې د ذکر وړ ده. د زیاته کړې ده امریکا کې د برګډال په سودا د خو او د بدو ویناګانو کېدو پرته دا سودا د دې ثبوت ضرور دی چې امریکا او طالبان خپلو کې خبرې هم کولی شي او سروغ جوړې ته رسېدې هم شي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د کډرمن اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په ایالتي اسمبلی کې د بدخوري په ضد باید سعودي له مرکزي حکومت څخه د شریک ټاسک فورس د جوړولو هم غوښتنه پکې سوې ده. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ایالتي اسمبلی غړی سردار حسین بابک په خپل تقریر کې وایي د خرابې امنیتي وضعې له کبله خلک مجبور سوي دي چې اوس د پېښور او شاوخوا سیمو څخه کډې وکړي. انیسه زیب تایرخیلی هم ویلي دي چې مرکزي حکومت او نه هم ایالتي حکومت په ایالت کې و خرابې امنیتي وضعې ته توجه ورکوي او نه هم غواړي چې دغه وضع سم شي. نور حلور باندې حمید الله راکوي.
په صوبایي سملے کې د بتخوره کلنګ او هدپی وجنو په اړه د بحث په محل د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت ته وړاندیز وکړو چې د دې جرایمو او د قبایلی سیمونو د اغواکارو او کلنګوختونکو د مهنیوي د پاره د ورسره شریک ټاسک فورس جوړ کړي. د دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی د کلنګ په ختمولو کې د مرکزی حکومت د داخله چارو وزارت نه د کومک غوښتنې یو خط لیکلی وو. د بحث په محل د صوبې د سیاسي ګوندونو غړو وویل د صوبې په بلابلو خارونو کې د کلنګ او هدپی وجنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او زیاتره کاروباریان، ډاکټران او شتمن خلک د صوبې په پریښولو مجبوره شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي
چنمو پدی باندې پولیټیکل سکورینګ کو سپیکر سے خدا دی رہے ہو ہم مسئلہ دا او دا ڈاکٹر نو خدن سبا سپیکر سے دا حال چ پجڑا جاری پجڑا پکار دارے چ دا تے سورہ پہ شور خلق تے خور کی دا تے ڈاکٹر نی دا کہ نور افسران دی پکار دارے چ حکومت یو کمیٹی جوړ کی دا تے ڈاکٹر نو یا دا صاحب استطاعت خلقو تاجرانو اگر سر دینی سنگ چه داغی اختلاف دایی که گی سنگ چه داغی داد رسی که گی پکار دار که اگر دام مخصوص شی چواکی حکومت شده و زمان دیتا
د کامی وطن پاټه انیزازیب طاهر خیلی اوایل ک یو خو د صوبې خلک د کلنګ غوښتونکو نه پوزل راغلی نو بل خو نو مرکزی او صوبایي حکومتونه او نه امنیتي ادارې دغه مسلې د هواری د پاره سنجیده دي.
काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मरकज के पास है, आपकी क्रॉस जो ट्राइबल बेल्ट और आपके सेटल्ड एरिया में इन्फिल्ट्रेशन है और उनकी आमद और रफ्त के ऊपर जिस तरह बीमारियों की रोकथाम नहीं है उसी तरीके से इन जो हैं टेररिस्ट उनके लिए भी मैं समझती हूँ कि बहुत आसानी है. लेकिन जब तक पोलिटिकल विल और पोलिटिकल इसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होती उस वक्त तक ये आप वो फैसले उस तरह उनका इखलाक नहीं हो सकता.
د بم نه کارکون کې ادارې او چارواکي ډیو ریډیو ته د نمنو خودلو په شرط ویلي 1300 میاشتو کې د ناکاره کېدونکو بمونو او یا پیسه د هغه بمونه دي چې یا خو د غټو سوداګرو، ډاکټرانو او نورو پېښور شتمنو په کورونو او یا کاروبارونو کې د ویرولو او په کلنګ مجبور کولو د پاره اخو دي شوې دي. پولیس چارواکي په غیر رسمي خبرو کې مانی چې د 1300 میاشتو په محل د کلنګ او بدخورې او د غوا په واقعیاتو کې تر 1300 پیسو پورې اضافه شوې ده. خوای زیاتره خلک د باروبار پیسې ورکولو او د خپل حفاظت پاندېښنا پولیس ته داسې تختونی یا د کلنګ غوښتنې نه په ډاګه کوي. بلخوا د پښتونخوا د پراسیکیوشن یا د عدالتي مقدمو محکمه وایي په کال 2013 او 2014 کې یو هم داسې کیس نه دی رامخته شوی چې پکې د کلنګ یا د تختونی اغیزمن د کس خپل گواهی ورکړي وي او په داسې کیسونو کې اکثره پولیس په خپل گوایان وي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د کډر مون اوریدونکو جو هم د افغانستان لوري ته چیرې چې چارواکي وای د هیواد په شمالي برخه کې راغلي سیلابونو له امله تر 500 زیات خلک مړه شوي دي او په سلګونو نور بې درکه دي. چارواکي وای د بغلان ایالت د رینور ولسوالۍ کې راغلي سیلاب کې د مړو شمیره زیاتېدای هم سي. زموږ همکار محمد اکرام په کابل کې د جوړ ریډیو خبريال کمال ساده سره خبرې کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو.
د ډیوی رادیو کا درمن او ریدونکو سلام پر تاسو. زه کمال صدات یم دلته په کابل کې د کوټی سنگي په هغه سیمه کې ولاړ یم کوم ځای کې
چې درمن او ریدونکو د جنې تخنیکی ستونزې ل عمله د کمال صدات هغه خبري ل نه دی چلیدلی خو هغه به هم تاسو ته اورو. خو دغه ریپورت چې تاسو اوریدئ دا به دا چې په جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله باندې چې کوم برید شوی وو د هغه په باب او زموږ خبریال کمال سادات هم هغه سیمې ته ورغلی نور معلومات راخسی. خو اوس هم د افغانستان د سیلابونو په باب نور تفصیل محمد اکرام له کمال سادات پوښتلی.
دا سیلابونه دی افغانستان شمال لوري ته دی سلنګ نه ای خوا دی بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې راغلی دی. دلته په افغانستان کې دی بیړنۍ پیښو په وړاندې د مبارزې کومه اداره چې ده دوی دا خبرې کوي چې په دې کې تر 500 زیات کسان چې دی هغه مړه شوي دي. یو شمېر کسان چې دی هغه ټپیان شوي هم دي او ځینې یو شمېر کسان چې دی هغه ورک شوي هم دي. دوی وایي چې د بل ورځې رئیس په دې ولایتونو کې سخت برنونه ووریدل چې د برنو لعمل بیا سیلابونه رو وتل او خلکو ته دغه مرګ جوړه واړوله. همدا شم دغه اداره دا خبرې هم کوي چې ځینې کورونه د برنونو او تیزو بادونو لعمل په دغه سیمو کې په خلکو باندې ناس دي او دغه مرګ جوړه واړولې ده. د دې ترڅنګ دغه اداره دا وایي چې په سلګونو څروي چې دی هغه عمر کړی دي او په زرګونو جیره بازمکه چې دا هغه کروندې باغونه اوس د باغونو د میوه موسم د هغه ته ډیر زیان اړولی. خو جناب اکرام صاحب باید یادونه وکړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یا په دې وروستیو اونۍ کې په ګرد افغانستان او د افغانستان شاوخوا چې کوم هیوادونه دي په هغې کې سخت بارانونه او سیلابونه راغلي دي. څو ورځې وړاندې هم چې په خوست ولایت کې سخته ګلۍ وورېدل د هغې هم ماشومانو ته ښځو ته مرګ جبله واړوله. په یوه کور کې درې کسان ووژل. همداشان د خوست د پکتیا پکتیکا د جلال آباد ځینې سیمې ګرځینې سیمې دلته بغونو ته سخت زیان واړوي او بغونه یې ډېر سخت وځپل. چارواکو وویل چې دوی د دغه سیمو لیست اخیستی دی سروې پیل کړی ده. دوی وایي چې مرستې به ورسره وشي.
او کمال سرات کومو ځایونو کې بغلان او نورو شمالي برخو کې کم سیلابونه راغلي دي دغه ځایونو ته تګ او رسایي څومره ممکن ده او حکومت او نورې مرستندوی ادارې دغه ځایونو ته رسیدلې دي؟
دا خو د افغانستان شمالي ولایتونه چې دي ډېرې غرنیزې سیمې دي او ځینې داسې ولسوالۍ هم دي چې هغې ځای ته د موټر تګ راتګ مشکل دی. خو بیا هم د افغانستان ملي اردو چې دی فوځي چې دی هغه د هوا له لارې له دوی سره مرستې کوي. په تېرو کې هم چې کوم سیلابونه راغلي وو شاوخوا سل کسان چې مړه کړي وو نو هغې کې هم د افغانستان ملي اردو ښه رول ولوباوه. هغه کوم ګیر کسان چې وو هغه د هلیکوپټرو له لارې راوویستل او د هوا له لارې هغوی ته مرستې هم ورسولې. خو بیا هم اوس د مرستو رسولو دومره ستونزه ځکه نشته جناب اکرام صاحب چې اوس د اوړي موسم دی. دغه سیمې چې دي د ژمي په موسم کې د واورو له امله د دوی لارې تړلې وي. اوس اوړی دی لارې ډېرې نه دي تړلې شوي. اکثرو سیمو ته دوی په اسانۍ سره کولی شي چې مرستې ورسوي. دوی ورسره مرستې کړې دي خو د سیمې خلک وایي چې مرستې کافي نه دي. دلته د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې دا هغه وایي چې نورې مرستې به هم ورسوي.
سمه ده. ډېره مننه کمال سرات صاحب.
مننه.
د وایس اف امریکا جوړې جوړ د کډر مون اوریدونکو تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پوجي سیمایز مشر یعنی کور کمانډر سره په غونډه کې د اوتمانځي د قبایلو جرګه چې د شمالي وزیرستان له هغو څخه غوښتنه سوي چې ټوله وسلوال دي له سیمې څخه په 15 ورځو کې دننه وشړي. زیاتره هلته چې کوم وسلوال دي په اوتمانځي علاقه کې هغه هغه وسلوال دی چې له 2018 راسه په بیلابیلو د سولې په پروسه کې یا په خبرو اترو کې له حکومت سره بوخت دي. آیا دغه خلک به وکولی سي یا دومره اختیار لري د سیمې ملکان او جرګه چې دغه خلک په 15 ورځو کې دننه وشړي؟ زموږ خبریال احسان محمد خان هم دې ټکي ته پام کړی دی، له څېړونکو سره خبرې کړې دي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د زریو تر مخه د حکومت لخوا د دغه جرګې مشرانو ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې دوی به شمالي وزیرستان څخه بار ملکی او ځایي ترګر وباسي. خو بل لوري څېړنکاران وایي په قبایلي سیمو کې د دې نه وړاندې هم دا ډول جرګې وخت په وخت اعلان کړی شوی دي، خو د دې نتیجې ګټورې نه دي ثابت شوي. خپله په شمالي وزیرستان کې په کال 2008 او بیا په 2009 کال کې چې د ځایي مشرانو جرګې د حکومت سره یو لوزنامه کړې وه چې په دغه قبایلي سیمه کې د فوز ملاتړ او مرسته کوي او تر هغه وروسته به په سیمه کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. ته دغه یاد کړی شوی لوزنامې ورستو چې په ځای مشرانو بریدونه خو تر سره شوی دي، ولی د لوزنامې د لاري په سیمه کې امنیت پر ځای نه کړی شو. د انګریزي ورسپانه دی نیو سړنکار مشتاق یوسف زئی وای چې دا واري شمالي وزیرستان په اړه د حکومت او فوز اراده بدل ښکاری، خو د دغه جرګې واک او زور دومره نه دی چې په خپل سر کومې نتیجې
پاکستان نو تاسو په چل کې د قبایلو مشرانو څومره سکیورټي وي، د هغې څومره اختیار وي؟ نو ما ته نه ښکاري چې دوی به لاړ شي او دوی به هلته کې چې غټ بریکتروب وشي او دوی به چې کوم نیم داخلک داسې وښکي.
د شمالي وزیرستان دغه جرګې مشري چې د فقیر خان اے پی نسی شرمامت خان کړې ده، د دغه جرګې یو بل غړی پیر اکل شاه وایي چې جرګه به په خپل واک او اختیار کې دننه د امنیت لپاره هڅې کوي.
چې کومه جرګه جوړه شوې ده هغې سره واک اختیار ځکه سره چې حاجي شرمامت کې کوم دغه مشر جوړ کړی ده. زه ډېر امید لرم چې پرون کومه زمونږ جرګه شوې ده خلکو ډېر غلط رنګ ورکوي، خو زمونږ جرګه پرون ډېره کامیابه شوې ده. امید انشاءالله دا به په مخ ځي او د امن طرف ته به ځي.
بل لوري د عسکري چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په وینا اوس د ترهګرو ډلې په دغه سیمه کې کمزوري شوې دي او ځینې بار ملکی ترهګر هم په تیښته دي، نو ځکه صورتحال بدل شوی دی او ځایي مشران د خپلې سیمې اختیار اخیستل غواړي.
یو جرګه ممکنه نوازه کړي خلکو وی چې دا خو په میډیا کې مړه دي او بیا هغه بیا ریزر په دې وجه باندې دا جرګه چې اوسوا د دې نه پته لګي چې هلته کې اوس حالات بدلی دي او دا مقامی خلک چې کوم دي هغه اوس زړه لري چې هغه راځي او جرګه کوي. دا پرمبه پرمانی شمالی وزیرستان کې چې لوکل کم خلک دي په دې خبره پوه شو چې اوس په موږ خپل واک لا تکو په څه طریقه باندې غیر ملکی روان دي. لکه ما دا ته وی چې دا کم لرو هغه خوتلی دي دا القاعدة والا، لیکن اوس به کوچېن اوس موجود دي.
په شمالي وزیرستان کې چې 100 ورځې وړاندې د حافظ ګلبادر ډلې لخوا هم ځای خلکو ته د جون تر 10 نیټې د سیمې څخه د وټلو وینا شوې ده. سړنکارن وای په داسې حال کې چې ترګورو لخوا په فوز او امنیتي عسکرو بریدونه هم تر سره شوی دي او بل خوا په دغه سیمه کې تر محدوده حدا فوز هم په نږدې ورځو کې خپل عملیات کړی دي. په داسې صورتحال کې د قبایلي مشرانو جرګه د حکومت او فوز سره یو ځای د امنیت حاصل کول په خپل ځای مهم دي، خو د دې نه زیاته مهمه خبره د امنیت په لړ کې د جرګې او ځایي مشرانو د هڅو نتیجې دي. سړنکاران وایي چې دغه نتیجې به څومره ګټورې وي دغه به د 15 ورځو تیرېدو وروسته سرګندشي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو زو د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت په لوري ته، چیرې چې د سر شار کوټې په زرغون سړک باندې د ښځو لخوا د لاس جوړ سوو شیانو او د ګلکاری او کشیدکاری یو نندارتون سوی. زموږ خبریال حمید سنسور هم د نندارتون ته ورغلی او یو رپورټ برابر کړی چې په موسیقي باندې شروع کیږي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې پر زرغون سړک باندې د صوبایي حکومت د کوچنیو صنعتونو د میرمنو په لاس باندې جوړ شوي د کاروباري شیانو د ودې ورکولو لپاره د کال 2014 میله نن په دویمه ورځ باندې هم روانه ده. موږ وینو چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې را روانې دي. د دې میلې ننداره کوي. په دغه میله کې 2 ټالونه لګېدلي دي. په دې ټولو کې ښځې دغه توکي پلوري.
زما نوم مس اسما خان دی. سټال مې لګولې دي. مش په سټال کې مختلف شیان پراته دي. سمیز د کشنیانو ګارمنټس کپڑے شي دي. سمیز د کشنیانو د میته نسا سنټر انجونو بل جولری جوړ کړی د پلاس باندې هغه د مشه هغه علاوه مش بل نسا ته پریزنټو چې به نسا سنټر کې کم کم کورسونه کیږي. د دې علاوه مش د خړنګ شیانو هم سټالونه موجود دي. په دې کې آیس کریم کولډ ډرینګ منرال واټر او چټنی رول موجود دي. دا مس په سټال کې چې کوم کپڑے پرتی دي په دې کې بلوچي کشیدکاری ډېره استعمال شوې ده. دا چې د مس د نسا سنټر کشنیانو کوم کینډیډیټس ته هغه جوړی کړی دي او سوچ دي مس دا کوم شي په کورو کې کارونه کوي په محنت مزدوري باندې هغه سم شاوړي دي. دا غي کالي مس د تخرسو په سم ریټ باندې بلی بازار کې د دې کالي ډېر سستا ریټ باندې مس د دې کالي دته دې په مناسب ریټ چې کوم د دې اک جوړی شي هغه باندې دی لور سیلو مختلف
بلوچی کار دی ریڈی میڈ سٹان دی نوٹ دی شان
دا
بازار دا خو یو مین شي خدا دی ڈسکاؤنٹ خود دی هغه علاوه شو گیدرنگ دی پتا پنه
څومره رعایت پرشه دی ڈسکاؤنٹ
رعایت دا دی څو شي زو وای او څه زیو بل په دا غز زیات پیږي هغه رعایت څو شي زو وای
د شجو او دندین د شیان د خوشحالي د کاروبار او د منداري لپاره دا میله دا سبا هم دوام ولري. حمید سمسور وایس اف امریکا دیوری دیو کچا
او سوړاندې کوي وای داریا چې په نړیوالو سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهوریت مهنت او د بشري حقوقو لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ټام مالینوسکو په واشنگټن ډي سي کې جمهوریت لپاره د قانوني ادارې د کال 2014 د ایوارډ ورکولو دستوري ته خپل تقریر کې ویلي دي هر کله چې د جمهوریت ایوارډ د جمهوریت د دیوای جوسدا په دې سبب د چین طالب علمانو د کال 1991 د مئی په 1 تاریخ د دې مجسمه د بیجینګ په مشهور تیانمن چوک کې ولګولا. د زیاته کا دا به مناسب وي چې موږ د چین په باب له فکر وکړو او 25 کاله وړاندې تیانمن چوک کې شوی غمجنې پیښې را یادې کړو. خاغلی مالینوسکی وی چې د جون په 14 تاریخ بیجینګ نه په ټلویزیون نیخ په نیغه د خودون کې هغه یوې نظارې په کتو موږ دم په خود شو. په کما کې چې یو تشلاسې زلمی د یو فوزی ټینک د لاسونو په اشارو په اودرولو خودلې شوی و. دنیا په لومبي ځل یو تاریخي حقیقت په خپل اصلي شکل کې ولیدو. دغه هر څه د تیانمن چوک د پیخي میراث ته چې مونږ وینو. د بیجینګ په تیانمن چوک کې د چین د حاکمانو لخوا د مظاهره چانو په خونړۍ توګه د چقولو د 25 کالو د پوره کېدو را په دیخوا مونږ له دې پیخه کې د بیګنا خلکو قتل عام او د قتل عام نو وړاندینی واقعیات یاد ساتل پکار دي. تر هفتو هفتو پوري په لکونو خلک د احتجاج د پاره په بیجینګ او ټول ملک کې سړکونو تروتل. دوی اول خود اصلاحاتو قائل حق رسیدلی مشر هو یو بینګ ته د عقیدت پر ځوونی وړاندې کې او بیا ځان له خپل بنیادی بشری حقونو غوښتنه وکړه. نائب خارجه وزیر مالینوس کی خپل تقریر کی نور اوی چې دغه واقعیت نه پس چین ډیر بدل شوی دی. چین خپل اقتصاد په جدید ډول پورته خیجولی دی، په لکونو خپل خلک یې د نیستین خلاص کړی دی، یو ډیر مخاورس قوت جوړ شوی دی او په ډیرو معاملو کې د امریکای یو داسې ملګری ملک دی چې امریکا پسترګې نشي پټولې. خو ډیر هغه کسان چې د تیانمن چوک د واقعې په ورځ په چوک کې ودرېدل او د خپلې خبرې په ازادۍ سره د کولو خپل حق غوښتو، دوی نن هم ویریدلی اوسیږي او د واقعې ذمهوارو نه تر اوسه پورې ستاپوس اونه شو. خاغلی مالینوس کی د خپل تقریر په اخر کې اوې چې د تیانمن چوک په معاملې کې څه اختلاف نن هم شته، نو دا د امریکای او د چین د خلکو ترمنځ نه بلکې د امریکای او د چین د حکومتونو ترمنځ دی. دوی څومره چې چین وده کوي او دنیا سره ناسته پاسته زیاتیږي، دغه شان به د سلامتیا او د چاپیریال مسلې هم زموږ په غاړه کیږي. دا قسمه مسلې به صرف په هغه صورت کې اواریږي چرته چې حکومتونه ولسی معاشره زرغونېدو ته پرېږدي، یعنی چې خلک خپلو کې راشه درشه کوي، صحافیان په خپله خوښه لیکل کوي او ججان په انصاف کولو کې د سیاسي مشرانو د مداخلت نه آزاد وي. د دې هر څه د ترلاسه کولو غم اگر که د چین د خلکو په سر دی، خو موږ هم تینه غافله نشو پاتې کېدی.